یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکایي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند په خطر کې دی. لنن په کابل کې د پاسپورتونو توزیع بنده شو.
د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کو، ماشینالات هم پوره کو، د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې.
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه بحثونه لرو.
هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي د افغانۍ په ثبات کې او زموږ د څنګل سو پیسو په خلاصون کې باید موږ کوشش وکړو.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې په مو کړی خبرونو ته چې نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي، د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف ا پی ویل شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. یو این ایس سی آر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرسته د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمي وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1200 زیاتو کسانو سره مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو پر مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو له لارې له بلینکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپلې سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د را ایستلو لپاره وکاروي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 15,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له هیواد ایستل شوي چې تیرو شلو کلونو کې له ناتو او ایتلافي ځواکونو او یا له سیاسي ماموریتونو سره کار کړی دی. له دې وړاندې بیا طالبانو په زرونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لویدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت زد دغه توغندیز از مخت 1500 ټوټې د زمک په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نورې مدارک کلتیاوي خبرې کړي. د توغندی دا از مخت د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالي ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله ویل هغه سره لکتنې خوښ دی. د ویلي دواړه لوري باید د اروپي ستونزو په اړه لیدکاته سره زیات کړي. د چین او امریکا د مشرانو د لیدو کتو دا پړاو د جو بایدن په نوښت ترسره شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه ټاپ موضوع. امریکایی چارواکی وایي له افغانستان د امریکایی سرتیرو او د دوی د افغان همکارانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اګوست له 1 وروسته له افغانستانه 415 امریکایی وګړي او همداراز له 300 ډیر نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد درلودل په مستقیم ډول ایستلي دي. د اګوست له 1 را وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، له دې هېواده د بهرنیو ادباو او هغه افغانانو چې وای ژوند یې هلته په خطر کې دی د ایستلو پروسه روانه ده، خو لا هم زرګونه بهرانیان او د دوی افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ادباو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریزونو خبرې کړې. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. ارته ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنۍ ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي. کابلوف په همدې حال کې ویلي که څوم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستانه د بهرنیو ادباو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي ادباو قانوني دایمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړي د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1,000 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوی. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوری پال استازو په لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې له اگست میاشتې راهیسې د قطر لاري یو لک او سلیر ویزره کسان له افغانستانه ویستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې لننه د پاسپورتونو د ویش بهیر بند شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي ماشینونو یې سم کار نه کاو او ډیرو خلکو د دوی له ظرفیت پورته مراجعه کوله، نو ځکه پریکړه وشوه چې دغه بهیر د څو ورځو لپاره وځنډوي. د ښاغلي حقانی په وینا په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی رسنیو ته په استولي و غږیز پیغام کې وویل، وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شو چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. د زیاته کړه،
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو او د بی په بایومتریک او نور ماشین آلات هم پرکو، او دیغه تر هغه وخت پرې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا دوی کول شو چې د ورځې له 3000 تر 3500 تنو ته پاسپورتونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15000 تر 20000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه، د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار و نه باسي، پریکړه وشوه چې سر له سیشن بیرې څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت د توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل، دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبې راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وویل، ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورټونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چاپ شوي پاسپورټونه په ختمېدو دي. هغه وویل، 900000 پاسپورټونه د پاسپورت له ریاست او 600000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورټونه یې چاپ کړي دي. ښاغلي حقانی زیاته کړه، پر دې سربېره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورټونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 100000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1500 میلیون عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو، د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي، هر هغه چاته به له هېواده د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورټ په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هېوادونو چې ځواکونه یې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دیره وو، د اګست میاشتې تر پایه په 10000 کسان چې پکې د دوی اتبا او نور هغه افغانان چې له لویدیز دولتونو سره یې کار کړی ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په زرګونو کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هېواده وباسي.
و موریدل چې لننه په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر ودرول شو، خو د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس ویلي دي چې په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وی له ازبکستان سره د زمکه لالار د واردات او صادرات او کچه پروان مریس کال کې شاوخوا 250 میلیون ډالر تر رسیدلې. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل ازبکستان ته د صادرات په برخه کې تازه میوه د قرقل پوستکي او نور طبي بوټي شامل دي چې کچه تر 200 میلیون ډالر پورې ده. د نوموړي په خبره په واردات کې برقي وسایل درمل او یوش په نور توکي شامل دي چې کچه 1550 میلیون ډالر تر رسیدي. د دې خونی چارواکي هله خی چې په نګدی راتلونکو کې به د صادراتو کچه لدی هم خشي. د افغانستان بانک نن د افغاني د سبا ساتلو په مخلص میلیون ډالر بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان بانک لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه اقدام د افغاني د ارزښت لوړولو په هدف تر سره کیږي. د افغانستان بانک په داسې حال کې د اقدام کوي چې 13 ورځې د کابل په شاهزاده سره کې یو امریکایي ډالر 3 افغاني پلورل کیده. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت د چټیدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني اتیا پوله، یو یورو 104 افغاني څلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغاني څلويخ پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 22 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1504 افغاني.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. جرمني د کورونا وایروس له بې ساري مثبتو پیښو سره لاس ګریوان دی. په اروپا کې نور هیوادونه هم د دې و بعد د نوې څپې د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو د اخیستو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د کووید 19 ناروغۍ د مرکز په توګه د بدلېدو په حال کې ده، ځکه د کورونا د ناروغانو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې بې ساری زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه جزیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د جرمني رابرټ کوخ انسټیټیوټ نن راپور ورکړ چې په تیرو وو ورځو کې د کورونا وبا پیښې د مخکینیو وو ورځو په پرتله 50% زیات شوې دي. یعنی په هر یو لک کسانو کې په تیرو وو ورځو کې 312 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په جرمني کې د کورونا وبا څلورمه څپه د انتقال په حال کې د حکومت یو اساسي موضوع شوې ده. درې ګوندونه په خبرو دي چې نوې کابینه جوړه کړي. په جرمني کې په سپتمبر کې انتخابات وشول. سوسیال دیموکرات ګوند، زرغون ګوند او دیموکرات خپلواک ګوند یا اف ډی پی پر دې غور کوي چې کله حکومت جوړ کړي جدي ګامونه واخلي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دوی به څه کوي. ټاکل شوی ده چې د هغې لایحې لپاره رای واچول شي چې 3G رول ورته ویل کیږي، او هر څوک چې له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي باید د کووید 19 منفي ټیسټ ورسره وي یا یې واکسین کړی وي. همدارس د کار په ځای کې یا د واکسین پاڼه ورسره وي یا د کووید 19 منفي ټیسټ. د جرمني پارلمان به د لایحې ته رای ورکړي چې مخکې تر دې په قانون بدل شي چې په جرمني کې بیړنۍ حالت چې د نومبر په 25مه ختمي شي نافذ شي. د دې عام قانون ترڅنګ د نوي قانون لمخې به د جرمني په 14 ولایتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې زیات شي. په دې اړه هم په جرمني کې خبري روانې دي چې پر هغو کسانو بندیزونه ډېر شي چې واکسین شوي نه دي. د زرغون ګوند مشر ویل دي چې پر هغو کسانو دي یو مخ بندیز ولګول شي چې واکسین شوي نه وي. په جرمني کې د واکسین شویو کسانو شمیر 80% ته رسیږي. په یوه میاشت کې به په ایتالیا کې هم د کار په ځای کې واکسین حتمی شي. او آستریا لومړی اروپایي هیواد دی چې پر هغو کسانو بندیز لګولی دی چې واکسین شوی نه وي. په ورته وخت کې فرانسې د ماسک اغوستل اجباري کړی دي، او هالند د ژمي په لومړیو کې د محدودیتونو د لګولو اعلان سره وسه کړ.
په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د نوې څپې د خپرېدو او لدې کبل د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې زده کوونکې وایي ښوونځیو ته نه تګ یې ډېر ځوروي. دوی وایي که وضعیت ډېر دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې نهیلې شي. د نجونې وایي لکه څنګه چې اسلام پر نر او ښځه تعلیم فرض ګرځولی، باید دواړو ته په مساویانه ډول د زده کړو امکان برابر شي.
په کونړ او نورستان کې د منځنۍ خونځي او لیسو خزینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال په ختمېدو دی، خو لا هم پر مخ د خونځي او دروازې بند دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم خونځي ته په حجاب کې تللي او بیا به هم زی، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسد آباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب وایلو ډیر خوشاله وم، نمرې مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زمونږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایي او پوهنتون ته به کامیابه شي او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زمونږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. په څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هیڅ چا یې مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته لتګه بې برخې شوي انجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهر خونځي او تزي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یی لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکي تیار ورته ښکاری. د فاطمې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ماریا:
اوس چې خونځي باندې شوی ډېر هیلې مات شوی دی، زړونه مات شوی دی. کتابونه چرګي ورور ډېر زیات خفه کیږي، ځکه چې زمونږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کیږو.
په نورستان کې هم جوني د خونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وای ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بې وسو او محروم خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارو نړوند د پشکی لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغه لپاره موږ د خزینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان خزینه استادان متپیدا کو، دغه هم دغه مکتبونه نه پیدا کیږي.
د یادونه وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسیدلي، په ټول هیواد کې لشپګم ټولګیو د پورته خزینه خونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو محصلینو پر مخ تړلې. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني خونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو خونځي تړلې دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډیر ژر به پاتې خونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلې چې لشپګم ټولګي د پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د روان کال د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي او سند به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې له اووم تر یولسم ټولګیو پورې ښځینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به فارغ حساب شي. ویاند زیاته کړه چې د دې لپاره چې ښځې زده کوونکي د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې په زده کړو کې ګډون نه دی کړی، نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو مفصل راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته درته وړاندې کوو.
ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د درې مکرویانو سیمې اوسیدونکو او د الفتح علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکو د ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ونه سوکړای په سمه توګه درس ووایي، او اوس د طالبانو پر اتاک سره ل درې میاشتو را پدې خو لزده کړو لري دي. د دې خبره د طالبانو د پریکړه له خوانځیو د خزینه زده کوونکو بې سواد فارغه ول دي.
از نظر ما که یک کار عقلانه نیست، زما له انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو. موږ باید زده کړې کړی وای، چمتووالی مو نیولی وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې بریالی شوي وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې ښوونځیو ته ولاړو، که دا انجونې هم فارغې شي بې سواده به وي.
بلخوا د بشری حقوقو فعال او دیو خوندی خون کې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د آزموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او لمخې د هر زده کوونکو استعداد مشخصيږي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دی ډیر سلوي شاګردان وروز یا په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد سیبیا لا نه معلومات، چې کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې سیبیا معلومي چې ما چې را زحمت او باسي د شاګردانو سره هغه پایلې اوس ماته په لاس راځي چې ما څومره زحمت استلې دي او په پایلې کې د دغه ځنی پاره اوس چې دې ته سیاله معلومه نسی.
د هغه راپور، هغه تفصيلي راپور یو برخه مو اوریده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د نوې پریکړې په اړه چمتو شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت د نوې پریکړې لمخې د روان کال د 12 ټولګي او زده کوونکو نجونې به له کلنۍ ازموینې پرته له ښوونځي فارغ حساب شي او له 8 تر 11 ټولګي پورې نجونې زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي. په دې اړه راپور تفصیل په هغه خبرونه کې خبريږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
اندرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړی ما ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهيله ده دی مرسته ویشل دی او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوره د پلي خلک و ډېر خلک چې نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویشي دا چې مکوي د خدای دې موږ پر چا وځاړو چا ته وای چا ته مزاغ ورسوي دا رکن کار به څړی ونه کی دا حکومت واخلا شو وروره چې ار چا ته وراله یو مرسته شه در کوي دا غریبانه خلک ته ورکوي مشکلانه خلک ته ورکوي او وسې امارات کمن ثوی دې چې وړي دا د شهر د خلکو چې باز او جنګونه خاص پر شهر باندې وسه پر اطراف باندې وسه د نادالي د مرجع د زراعي پر منځ کو باندې جنګونه وسه او چې مرز ثوی په نوزاد کې وسه اواله تام صدر غني غنم ورکه ام درې درې ته به غوډي ورکه او د مسلمانانو د ماسان په ټوټي د چاران دي مکه ادارې مکه د ملت سره دونه خلاص کړی نه کې تاسو ما پیغام خامخا نشر کړئ او سلام په احترام تاسو ما زړه تر ټول چارواکو پر ورسیږي.
زمن د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر دې بلې منکار را کړی مونږ نو دوه مواد بودي زنم د دوړو بودي زنم د غوړي بودي ده تک مکو دو سات سره کې هیڅ نه پېږو مونږ د ګرهار نه غریب ټکو ته ورسواره نه د سره شوب میشت کې ورس کار هم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم مونږ د ګرهار ولایت نه زنګ والے ده یو تن دی او زمون سودینا منګا د طالبانو د چارواکو نه د هله د حکومت هم شران کړی د خلک ته ازیت وزار ورنه کې د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي منګا وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته زارونه ورکړي د ازیت سبب ګرځي نو کوم دغه وایي ټول خلک د هوار نه د فرار په حالات کې دي دغه زمنګ आवाज ګور چارواکو ته ورسوي نو بل خصوص د ناتو او امریکای خلکو ته تاسو سره خو دوی ملي پولیسي ملي وګړو او د پاجرا کړي ورنه مور په سین میدان پرې خپل او تاسو پر نه لاړی ترجمان دی نو قسم دی دغه چې مهم قسم تقریبا شل کار تاسو سره وګړو په یوه دي چې په فرجرا کړي نه په میدان په شکل ورته وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو به همدې خبرونه په دوهمه نیمایی که ده همدی ساعت په دوهمه نیمایی که د ازادۍ رادیو 19 بس 25 دقیقې پروگرام خبريږي. په دې خبرونه کې نن د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه پر ټپه ولاړ دي او د خلکو اقتصادي حالت هم ډیر کمزوری شوی دی، له کارپوهانو سره په دې خبرونه کې بحثونه کوو. هیله ده چې د دې خبرونې د اورېدو لپاره را سره اوسئ. د خبرونې تر پایه د شپې 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونو لنډیز واورئ چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي، د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړ ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون د شنبې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې ول کار لویدلې سپوږمکۍ وچولاو فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس لپاره د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
سلامونه، بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو د غوونی بحث ته موزه صفی الله ستانګ زای خره غلاست وایم. په نننی بحث کې د ډالرو یا پتیرا د بهرنوی اسارو په وړاندې د افغانۍ او د بیساری ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کوو. ل کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ورځ تر بلې رالویدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 15 افغانۍ ته رسیدلې. او همدارنګ د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضع باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلی خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت وو، د دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول دا غي سنجش په اساس باندې یو نرخ موږ په هغه وخت کې ټاکلو چې 9.50 معادل دی کې یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو لپاره به موږ وخت نا وخت په مارکیټ کې مداخله کوله ترڅو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په چالش کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو اوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو ده او په همدې اساس باندې چې څومره رشد او انفلاسیون من سره ته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې هم لرلې هغه یې په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسه چې واغه اخستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ تقاضا کم کړه، د اسهارو تقاضا زیاته کړله، خلک وتل او بیرون تلل چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کیږي نه پیدا کیږي مونږ تاسو بحث هم دا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کیږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاوه. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېسارې کمیدو یا لویدو په علتونو باندې توضیحات راکړ، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې واورئ. خو رابشو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته، ښاغلی محمدي تاسو له ډېر وخت په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کوم ښکار دي د لبر پښانتا دلایل خو دې دا دی چې د افغانستان پیسې ذخیره روپې چې هغه بندې شوې او کنګل شولې، خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو. که تاسو ته معلومات وي نو موږ $3 بلیون د امریکا نه باغستلې د دفاع وزارت د امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک طرف ته، افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولې. ځکه چې موږ $1 د خارجه نه اخیستل موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دا چې ټولې ایجنسي ملل متحد او داری بیا هغه هم په افغانستان کار کوي، هغه به هم ډالر راوړل او زمونږ د بانکونو به افغانۍ اخستلې. او نیو سرکولیشن چې کوم چې دوامدار په ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې په ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمونږه قبیبا اوس دا هر څه بند شلو چې بند شولې شلو هیڅ یو روپۍ نه راځي او بانک نه ورکې ډالر په کې باندې افغانۍ واخلې. چې څو دغه ترازم هغه زمونږ صادرات او واردات مره چې څو هفته مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چاغه یو څه ناڅه چې وچه میوه واو یا تازه میوه چې موږ پاکستان تر پاکستان لارې هندوستان ته لېږله، هغه هم زموږ ګاونډیان موږ ته واغستله، په زه خادې راته خرابه کړله، هم کته شو زموږ صادرات هم صفر شو. دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی چې کوو، هغه یوازې موږ ته همیشه په موږ سرحد بندی چې کله صادرات ونه لرو، کله واردات ونه لرو، کله راکړه ورکړه ونه لرو، کله پیسې په دوران کې رانشي نو پیسې به په څه باندې مضبوطې شي؟ پیسو د مضبوطېدو خو دغه علتونه دي.
بله بله، مننه ښاغلی محمدي. تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندېدو خبره یاد کړله، د افغانستان په خپله ویل کېدل چې زیرمې لري، همدارنګه هغه کانی سرچینه لري او کولی شي په پخو ودريږي. یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل چې بلاخره اقتصادي سکتور دغه د سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هیڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه وشوي؟
بالکل څه نه وشوي. منګ ذخایر لرو که معدنیت لرو، دا من خیالی از تخیلی لرو که به څو سوه کالو راهیسې په دې باندې هیڅ چا کار وکړو. متون ته ځیر شو، چا په کار وکړو؟ چا د بدخشان لال باندې ایستلم په مس عینک باندې کار وکړو؟ خو قرارداد نن وشه او سبا لغ وشه، نن وشه او سبا لغ وشه. ټول قراردادونه زموږ د سیاسي اهدافو دپاره استعمالیږي. نن یې د چین څکه او سبا یې د امریکا څکه او بل سبا یې د پاکستان څکه او بل سبا یې د بل څکه. هیڅ یو معدن باندې زموږ کار ونه شو چې د هغې نه موږ نفع واخلو. ټول او ټوله سرمایه زموږ د خارجي حکومت ته په دې تیرو بدبختانه چې په دې تېرو درې څلوېښت کلونو کې موږ بیرته کېناستلی شو که هغې کومک وکړي نو زموږ مشمر کولای شو روزمره زندگیم شو چلولای. که هغې ونې کې بیا موږ فلج او ماشینم بند او په ځای باندې ولاړ وي. څلورم خبر چې زما په پښتنه پښتني پښتنه نه هغه دا وه چې مس منجمنت دی په دې اداره کې چې پخوانی حکومت کې کراست حکومت و بیکار او فاسد، خو اوسنی حکومت کې مس منجمنت بې حده ډېر زیات دی. دوی کو هېڅ تخصصي کس نشته چې هغوی وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبانو دپاره. دغه په دې کچېرې مهم فکر دی، هېڅ نه پوهېږي چې
بلې دغه د مدیریت مسلې ته به وروسته ښاغلی محمدي راشو. اوس ښاغلی مومند بېرته وصل شوی دی. مومند صاحب خیر راغلی. ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجر طبقه د ډالرو د بی د بیساری لوړیدو په ارتباط باندې څه وایي؟ اندیښمن دی په دې ارتباط کې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورو تاسو ته وکړم چې د ډالرو لوړیدل په منطقه کې ورسوي. د ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړسوي، که تاسو زموږ همسایه ملک وګوري پاکستان، ایران، افغانستان په دې کې ډالر ورسوي. د ډالرو سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ سي، او په دې سره د خوراکي توکو چون د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي او د کارګر تنخوا ټول شان ایجاب لدی چې باید ورته وجود ستون د ټولو خلکو په هغه ورکه چې د یاد خارج څخه دي چې خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي، که زموږ وړېږي په ډالر راځي، که نور توکي د ضرورت وړ توکي هغه ټول په ډالر ځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه غیم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنی اسلامي امارت په دې باره کې خپل راښکته همکاري وکړي. تو دا افغانی په ثبات کې باید ډیر کوشش وکړي چې افغانی ثبات بیرته وپیړي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تیرو شلو کلونو کې آزاد او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانۍ ته د اوړو په بوجیو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای ته دوکانونو کې فرق و. فکر کوي دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي دا بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ خونو رئیس یاست، کله مو هم مداخله کړی دی په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبري کړی دی یا متوسیه کړی دی چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډیر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو ک ډالر جک شوې دي، نو نرخونه هم سره شاید دو چندو ته پورته شوي که څنګه؟
نه، دو چندو سره پورته کیږي. هر شي خپل د یو پیسجی لري، ډالر هم په خپل پیسجی سره تقریبا راوست. تر اوسه ډالر ستې تقریبا زموږ په همسایه ملک کې ډېر پورته شوی. ولې راغه ده چې په موږ ارتفاق ته دي؟ موږ د لویو هم د پروشانو سره موږ په تماس کې یو، او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شی لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې له یوه افغانۍ لوړ شي او په بازار کې پر نورو شیانو باندې بد اغېزه وکړي. ولې هم د پروشانو موږ ته اطمینان راکړی دی چې دوی په ډېر هغه خپل وطني سره به انشاءالله ډېر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ټیټي شي د افغانۍ کمیږي، نو مجبوره نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومند، تاسو ته بیا راشو. ښاغلی صبور محمدي، زه غواړم د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغیز کولای شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي په کې. کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي، مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ به د معاش یا د پیسو ربط له ډالرو سره نه خپل نرخ پورته بیای وای چې ډالر قیمت شوی دی دغه په دې اړه باندې څه وای تاسو؟
بالکل ډېر په ځای وخه پوښتنه ده، لکه څنګه چې مومن صاحب دا اوس وفرمایل چې زموږ ټول وارداتي او خوراکي او لرنی مواد چې ټول د خارج نه راځي، که چېرته موږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو واردات هم دغو نه اندازه وي، اتیا فیصده نوي فیصده وي او صادرات هم لس فیصده وي، نو په دې خبره ده چې موږ به ډالر خارج ته ورکوو او هغه ځینې به موږ د خوراکي مواد په اخلو او هغه به پوره وړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، طبي خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي، بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازه نه ده چې د ډالر قیمت سره د خپل هغه لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتلی شي، ملک فقر غریبي بیچارګي او لږ تنګ دسته رانشي، دغه هم دلته نشته ده. نو طبي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي، نو موږ چې کومې ذخیرې د ډالر په افغانستان بانک لرلې هم په نور بانکونو کې لرلې، تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د آی ایم ایف راپورټ د نننۍ راپورټ دی، د آی ایم ایف کې د پیسو پر روانېدو دی او راتېدو کې که دا راورسېږي، نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خراب شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو، چې زمونږ پخوانی قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولې نشته.
بله ښاغلی مومنت، د دغه سي بهراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړی دي، دوی له تاسو سره ناشتي کوي که څنګه؟ د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه په کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالت شدید غکړله، دوه طرح چې دی بانک ته جوړ کړل، یعنی د دوه حالت څخه به ډیر شو. اول د بانکو ساتل وه او د پیسو د ساتلو په دوهمه کټګوري کې چې د دوه سو ډالر وکړي، دریمه کوته کوي د بانکو حاجی کېدل. د بانکو حاجی کېدل تاسو ته معلومه ده چې نیم میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو قید کړي دي. افغانستان کې تست به په خوا غیر ډالر پم کېدل بازار ته، هر ورځ مې تقریبا په دوه کې د په مليونو ډالر پم کېدل بازار ته. اوس باندې جهاني نور به ډونر موشتات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولی، سړکونه جوړول، نور کارونه کول، او خپل کومکونه باندې کړي دي. د دې په ډالر څخه ډېر ډالر افغانستان ته راتلل. افغانستان دوه میلیونه یا دوه خلکو چې هغه تقریبا ماشینه په بازار کې دغه کېدل، دا ریسایکل کېدل، دا یو خبره. ولې نه د کمیسیونونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو روند مشوره لري، ولې نو اوس په دغه حالت کې
تغیر ور کے سام سے کار بمست
خبر پدې کې چې په دغه حالات کې دی افغانستان دی، او هغه یو کاذب اقتصاد څنګه راوتل دی، وسه ایسته ایسته خپل هغه اقتصادي معلوم چې خارجانو پیسې ورکول، د خارجانو کومکونو، د خارجانو کومکونو شو درس یو کاذب اقتصاد د منځ لاسي. په عین حال کې یو کاذب ظرفیت موجود درلود په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخفقه دوس ټول خلک باندې خارج ته ولدي. مثلا سره مینه لرم ورستی ویلي پر بدلې موږ د افغانستان خلک جواز پرې شول. د هیزما په دغه ورته چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت کې بده وکړو، کله دا ورو چې جناب محترم
محمدي صاحب
محترم چې اشاره ورته وکړه، واقعیت هم داسې چې موږ باید په خپلو صادراتو باندې کوشش وکړو. اوس انشاءالله د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دي، ولی بیا هم موږ هغه صادرات ته نه سره کېدل زموږ د وارداتو په پرتله باندې. زموږ تقریبا دغه اوس هم په بعضو فابریکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو، ولی بیا هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوي. د اوسمره هوایي دلې شروع دي انشاءالله. نور د سشکا د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په هوایي کې شل پیسه د 22 25 پیسه د پر تقریبا زیاتوالی راغلی دی، چې دا یو ډیر لوی کار دی. بلی کوشش په دې کې وسی چې څنګه وکړي سو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري راوړي باید هغه د افغاني فرصت چې اوس موږ د څنګه سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي چې بهتره د افغاني ثبات منتراسي یعنی زه هم بسوم د همسایم په پرتله چې موږ هم تقریبا په پاپولیشن دغه نه پوسټر دی همې په سات تقریبا هیڅ ضربه نه دی لږه لکه موږ چې اوس ولیدل چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالش کی حکومت پرې شوی ولاړ نو دا یو ډېره غټه ضربه وه. هم دغه اقتصاد کې دغه افغانۍ دغه نرخ چې اوس دی تقریبا که دغه هم لوړ شي نو بیا هم ډېر خلکو ته تاوان رسېږي. ولې اوس هم تقریبا دغه تاریخ ته چې راغلي تقریبا شپاړس افغانۍ یا اوولس افغانۍ تقریبا پورته شوې ده چې دا واقعت هم ډېر یو نیولی کړی. ولې که چیرې بیا وګړه په سیمه کې چې وګړه په سیمه کې داسې وادار هم شته چې د هغو کرنسي د هغو د پیسو مطابق تقریبا پنځه ویشت افغانۍ پنځه ویشت یا دېرش پورته شوې. مثلا یوه کالداره پخوا د ډالر په مقابل کې په یو سلو شپېته افغانۍ وه. ولې اوس یو سلو اتیا ته یا دوه ته رسېدلې ده په خپله یو دغه کار یوازې دا اثر د افغانستان پر دغسې مملکتو ټولو تاثیر کړی دی. نو کوشش باید وشي چې د افغانستان صادراتو باید توجه وشي او
بلی دغه صادراتو په اسانتیا به وروسته پوښتنه لته سوکم. خو به اجازه ورکړو ښاغلی محمدی ته یو پوښتنه لدوی لرم. ښاغلی محمدی د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسول ښاغلی مومند وویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه رښتیا ده ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیاردونه ډالر راغلل او د بانک له مشر سره چې موږ خبرې وکړې دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شهزاده ته پیسې ورکولی پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساته. فکر کوي دغه یاغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل ک برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د اوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بل اخره د پیسو ارزښت زیات کی. ولی شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوانو پامونه کوي
که دا پښتنه واخلم په دوو بخشو تقسیم کوم. یو په انی صورت باندې اقتصاد قوي کېدل دي او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوي کېدل دي. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړي او ډالر په سیستم کې راول تر څو افغانۍ وساتل شي. خو که وایو چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بیا حد ډېر موږ پیسې درل ښه فرصتونه هم درل ښه منابع هم درل هر چا راسه کومک او څونه روپۍ راغلل دي. او که تاسو هم پته رزم د افغانستان تاسو مرستې څونه په افغانستان کې ولګېد څونه بیت امریکا او اروپا او نور ملکونو ته لاړ څونه زموږ دغه خپل مشرانو حیف عمر ته لاغم تاسو معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزورې چې د بل نه غواړي ته باید خپل واردات ته جوړ کړي خپل مواد خپله جوړ کړي. ته باید موږ باید هیڅ وخت په موږ پرېښل کال موږ سیمت نه وایو د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان نه دا اوس موږ سیمت را روان دي. ولې موږ دا غونه کوډ کې مېم دا اوس موږ اخلو. ولې موږ دا غنه ټوټه سیخ او دا شین موږ اخلو. ولې ته واخو دا خو موږ هم شو جوړول د کپ میلیاردونو پیسې را د موږ کار کولای شو باید کار شوی. پر عمده پروژه چې معدنونه باید دولت هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی که مغه معدنونه اوس فعاله وی نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپن لرو ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو دېرش میلیونه نفوس لرو او عایداتي مندونه چې موږ چته کار واخلو دا موږ هم تر دوه سوه میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونو نه تر نن ورځې پورې ګټه نه اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي. په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي. په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډېره ښه موقع چې موږ یو دقیقه مطلب لږ وخت راکړه خبر لږ خواز دي کومه
بل مهرباني
یو دقیقه په من ډېر یو ښه فرصتونه لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ زه دغه محترم مومن صاحب ته دا وایم چې په خپلو دغه کې وایم چې څنګه وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي هغه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادرات دي. که منځنۍ اسیا هیوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو موږ پاکستان پرې نه دو چې دې زموږ دغه مارکیټونه د دې مو لاس کې ونیسي دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولې ته په ربې قینو کا چې موږ به نن د چین د امریکا د ټولنه په مخکې به د هېچا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو.
منځنی اسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي غواړي
بله
طالبانه درکای
مننه کوم خغلی
خپل ځنځم په اقتصاد ډیر زړه وی
کور ودان ژوندۍ اوسې خغلی مومن د ورستي پښتني پټوګه باندې یوم دغه د صادرات په مسلې کې لګرنا واچوي اوس ځینی راپورونه دي چې پاکستان ځینی اسانتیاوي رامنځته کړي څومره دغه اسانتیاوي یعنی واخی عملی کېده شي او شته او بل دغه د لارو بندیدل د سلګونو لاریو درېدل دغه دغه پاړه باندې کوی مننه
تشکر کوم محمد حسین تو طرفه پیشر به ان شاء الله ځخانه در کوم خو فایده خیر راځي فایده مو کوم دا موضوع چې و تاسو اشاره وکړه پاکستان تر تقریبا پر 22 شو موارد باندې خو کړو څه چې هغه د افغانستان کولای شي چې د دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق دغه څخه استفاده وکړي او هم کولای شي په خپل منځي تجارت کې مش کولای شي چې زموږ محترم دوی توله سیاسي د مشتراسي نو انشاء الله په دې کې پریکړه سندې بل لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي هغه لوس کارګو هلس ولا کولای شي دا د نشنې د مرچ پر موږ راته دا مشکلات د منځخه ولاړل یو د سپرینو کې سره هلته باید یو کمیټه جوړ شي د واړو مملکتو د او هم په د دولتو د مابین د حکومتو د مابین هم باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي په مرکز کې جوړ شي د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو چې ډیر مینه ول زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر وخت چې ترانزیت په مشکل نه سره کې خاطر موږ موټر دي دا کولای شي چې د افغانستان د فارغ بار راوړي او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا څخه خپل ماننه ان شاء الله پاره کې به افغانستان هیڅ نو مشکلات نه جوړوي او د بلمنځي قوانینو مطابق کې د تیر د کنوانسیون مطابق په هر کم شته په هغه دی کولای شي خپل مالونه وي یعنی مشکلات تقریبا دا مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دی او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي تقریبا افغانستان د فکر کوم منځنۍ اسیا او هم جنوبیت ته یو مطمئن مسیر دی چې په دغه مسیر کې اوس د امنیت ته نگاه خبر دغه سره مشکلات نشته نو کولای شي چې سړی دغه مسیر مطمئن ساتل څنګه کولای شو چې خلک راځل چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي په توګه مثال بنگلاديش 20 میلیونه ټنه پمبه دی د کار د ضرورت یو دا پمبه ټول دی د پاکستان څخه کثیر دی د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه دا تقریبا په 2 ورځ کې د دې کوم بار سي یو بنگلاديش او کچيري دوی د آذربایجان یا د بهيري لپاره دا استعمال کوي تقریبا د 2 میاشتې یو نیمه میاشت باندې د کراچي ته دی بیا وته مشکل
مانه خغلې مومنت وخت مو په خلاصېدو د خپل خبري راټولې کوي مانه
ډیره مهرباني تاسو څخه نو افغانستان به کوشش وکړي چې د ټول همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک او په متقابل اقتصادي ګټو باندې یو ډول ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره وګو او څنګه وکړل سوچ په سیمه کې خپل تجارت وکړو.
ډیره مننه کوم خغلی یونس مومند افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث ته مو تر دې دمغه ایخې او موږ د افغاني او د بایو د کمیدو په ارتباط هم درنګ چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه غیزمنیږي په دې تړاو مو خپل ملمنو سره بحث وکړو. کور موادان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا راځم کچې پس بنا خپل به مورترم سبا بیا ਕਲਮੇ ਉਲਾੜੀ ਚਿਪਰ ਹੁਸ਼ਮ ਕਲਮੇ